دا مشال رادیو دا په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جولای 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بنو کې پر لارینوالو ډزې، په ټانک کې پر لت او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي ستونزو تر څنګ د سیمې او نړۍ حال هم درکو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بنو کې د نامنۍ پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. د پنجاب پولیسو د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوه کړې ده. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل سوو شمیر 2.5 تر رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لارون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لارون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځای خلکو مشال رادیو ته وویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې ته ورغونډ سول او تر څو ساعتونو هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیانو لارون کاوه او پر بېلابېلو لارو روان ول، چې سلګونه کسان د بنو سپورټس کمپلیکس پر لوري روان ول چې پوځي چاوڼۍ یې په لاره کې پرته ده. چارواکي وایي چې ځین لارونوال د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په برید کې لړنګ دیواله واوښتل او هلته پر چاوڼۍ کاڼې وویشتل چې په غبرګون کې یې ډزې وسوې. د بنو انتظامي پولیسو او پوځ لا د ډزو په اړه رسمي بیان او دریز نه دی ورکړی. د بنو روغتیایي چارواکي وایي چې په ډزو کې یو کس وژل سوی او 28 ژوبل دي، چې ورڅخه د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. ځایي اوسېدونکو او فعالانو تور پورې کړی دي چې ډزې ورباندې امنیتي سرتیرو کړي دي، خو چارواکو لا د هغوی د دې دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. نننۍ لاریون د بنو د سوداګرۍ خونو او سوداګرانو ټولنې په بلنه سوی چې د منتظمینو په وینا پکې د سیمې د ټولو ولسونو، سازمانونو او ګوندونو مشرانو، غړو او پلویانو پکې برخه واخیسته. د بنو د سوداګرۍ خونو او د متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنگش نن د احتجاج پر مهال مشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
دای می روه هټ فور دا چې دای کرو غری نه کوي ته کا دورا کا هر څه کوي نو میر داوت وی ای چې ډیر په خوان سره او ډیر په غسرہ او خپل چې آئینی پاکستان کې ماین ته حق درکړه دا په حدود نه پته را.
د بنو انتظامی او امنیتي چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا مشال رادیو ته ویل دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کوي او دا چې پوځ او پولیس په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پر مخ وړي. په بنو کې لاریون پر داسې مهال سوی دي چې د پاکستان پوځ په وینا هلته د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په حمله کې 8 سرتیري ووژل سول او د 15 سرتیرو تر څنګ 11 عام کسان هم ژوبل سول. د پنجاب د پولیسو د ترګری ضد څانګې یا سی ټی ډی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوه کړې ده. د سی ټی ډی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي چې اصلا د افغانستان دی. د ویل چې نوموړی یې پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال نیولی دی. ګوندل زیاته کړې چې امین الحق جعلي اسناد جوړ کړي ول او په پاکستان کې اوسېدی. خدای ونه ویل چې هغه له کوم وخت راهیسې په هغه هیواد کې و. اخوا د ملګری ملتونو تر بندیزونو لاندې د کسانو پر ویپاڼې لیکل سوی دي چې امین الحق په 2006 کال کې افغانستان ته ستون سوی وو او د 2020 کال تر اګست هم هلته وو. طالبان د هغه کال د اګست په نیمایي کې کابل ته داخل سول او پر افغانستان واکمن سول. د بلوچستان په پښین بازار کې به می چاودنې د پولیسو د ترګری ضد څانګې د یو افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بولیدی مشال رادیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. نوموړی زیاتوي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د پولیسو د ترګری ضد څانګې اس ایچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری تر څنګ درې لارویان پکې ژوبل سول چې په روغتون کې تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. په چاودنه کې د ترګری ضد پولیسو ګاډي ته هم زیان اوښتی دي. تروس د دې بر زمواري چانه د منلي، خو د پولیسو ضلعي مشروای د پیش پلټنې پیل کړي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې په یو ټرافیکي پیښ کې شپږ کسان مړه او یو ژوبل سوی دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال سوی چې یو کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې ټرافیکي پیښې اصلي لامل لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل شوو شمیر 2 رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو شهرونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخې ځانګړي کولو پر سر پراخ لاریونونه روان دي. د جولای پر 18 د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د آرامولو لپاره پر دولتي ټلویزیون څرګنده سوه، خو پرون په ډاکا کې کارجون مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور واچاوه او بهر ولاړ لسګونه موټرې وسوځول. د ټلویزیون مرکزي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په پیښه کې مرګ ژوبل نه ده سوی، خو ټلویزیون د اوس لپاره خبرونه ځنډولې دي. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب سوي وضعیت قابو کولو لپاره د جولای پر 18 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې وتړلې او د قانون وزیر انیل الصلحق مشال مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس ارقام له مخې د اونۍ په پیل کې په تاوتریخوال کې 8 تنه وژل سي، خو پرون د تاوتریخوالي او اخوډه په پیښو کې لږ تر لږه 25 نور کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلی سي. په بنو کې د نامنۍ پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه 1 تن وژل سوی او 8 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته د امن لپاره احتجاجي پر لټ وهلې دي. د هغه پر لټ مشر وای د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال قلنګ یا باج ورڅخه غواړي او کوي ور نه کړي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. یو سیاستوال زیاتوي
د اراز د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قومي میډیا یا رسنیو کې ولې ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي؟ یو خبریال پاړه وای
میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري که نه خپل مسلې اوچتي کړي.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، نن په بنو کې زرګونو کسانو د امن لپاره لاریون کړی دی او پر همدې محال باندې د ډزو په پیښه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده. د همدې تفصیل لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبريال عمر وزیر د ټلیفون پر لیکه دی. عمر ورځم په خیر، لمړی کداره ته وایس چې پر لاریونوالو باندې دز وسوی هغه حال بره سره شریکی خلمړی د لاریون حال راکی چې دغه لاریون چا تنظیم کړی وو او څه وخت شروع سو او څنګه پای ته ورسېدی؟
مننه احمد شاه، بالکل په بنو کې د امن مارچ په نوم دغه نن چې سحر وشو د بنو انجمن متحده انجمن تاجران او چکم د نور د تاجرانو اتحادیه ده داغه لاړخه دغه اعلان شوی وو. دا داغه ورسته چې د جولای په 15مه په بنو چاونه باندې ځانمرګي بریټ شوی وو. داغه بریټ پس چې دغلتا اتاتیا کسان د ولسی وګړو او سرتیرو په ګډون په دې کې ژوبل شوی وو، اته فوجیان پکې وژل شوی ول. عبدالتا د انجمن تاجران مشران وایي چې په دغه محل چې کمی ډز شوی په غي کې درې مزدوران هم وژل شوی ول چې هغه پس دوی دغه امن مارچ اعلان کا. دغه امن مارچ سحر 9 بجې په بنو کې شروع شو. په مین بنو بازار کې پر ګیټ کې دلته سټیج جوړ شوی وو، یو ګاډی ودرول شوی وو چې لزګونو زره خلک دلته جمع شوی وو. دلته درې طرفونو باندې سړک ته چې یو طرف ته د زنانه هسپتال یا د میرمنو چې کم روختون دی څه کم کیلومتر دغه وګدوال لري د ټول ډکو. په بل سایډ باندې پولیس لاین طرف ته بیا دریم د چونې په طرف دا درې سړکونه چشکارا د مشال په ویپانه هم خلک د ویډیو کتلی شي. د دین علاوه په زرګونو قافله او خلک شاته په مختلفو کوسو پرودونو کې ولاړو. نو هغه وجنه لګ په دغه کې بیا تنظیم لکه داسې خراب شو چې په وس کې بیا پاتې نشو. دغه خلک بیا لګ اخو دی خو منتشر شول، خو بیا هم درې سلور ساته دغه امن مارچ پورم نه وچاله دو. دغه پس دغه مارچ بیا د سپورتس کمپلیکس په طرف په ځنه هغه سیډ باندې چاونه په طرف چې زرګونو خلک جمعو ال طرف روان شول، چې غنی په دوی په سپورتس کمپلیکس کې مزید د امن لاریون وکړي. نو بیا په لار کې د بنو فوزی چونه راځي چې پاغه باندې ځنمر کې بریچ شو، هغه دیوالونه ډنګ دي. نو پهغه دیوالونو باندې دغه مظاهرتیان یا دغه د لاریون کوین کوی چې کوم وو هغه دننه لاړل، چې هغه نه پس بیا دلته ډزې پیل شوې. په دغه ډزو کې تر اوسه پورې چې کوم د اسپیتال ذرایع دي 28 زخمیان یا ژوبل کسان وروړل شوی دي. یو کس په دې کې چې کوم دی هغه ساور کړی ده. تر اوسه پولیس لی تنظیم یو د فوز لاړخه د پولیسو لخوا سخت برګون نه درغلی. البته په شهر کې د سحر نه دوی سخت امنیتی ګامونه پورته کړی ول. اوس هم په شهر کې بیا خاموشي ده د دې پیښې پس. خلک اندېښمن دي او د دې نه پس موبایل سیګنل او دغه رنګ موبایل نتورک انټرنیټ دا هر څه تړل شوی دی. وای فای یوازې چې کوم دی هغه کار کوي. د سوبایي حکومت طرف نه جی
سوبایي حکومت براسو لارینوال څه وایي چې دا ډزې پر دوی باندې چا وکړلې او دغه ژوبل کسان بیا چا تر روغتونونو پورې ورسول، ځکه چې په ټولنیزو شبکو باندې ځینې داسې ویډیوګانې او عکسونه خپریږي چې پر موټر سایکلونو باندې دا زخمیان په وینو لړلي رسول کیږي. نو آیا دغه حقیقت لري؟
احمد شاه بالکل دغه محل خپل هم مشال ریډیو کوریج کړی دی چې زمونږه کتون کې په پاڼه باندې کتلی شي. بالکل په دغه محل چې ډزې وشوې څنګه چې ما وایي چې لزګونه زره خلک جمع شوی وو، یعنی په 16 لک ته ورته وایلې شي. نو په دې کې بیا چې کله دغه پیښه وشوه ډېر امبولانسونه مونږ ولیدل چې پاغه کې زخمیان راوړل کېدل روغتون ته. ځنې خلک بیا چې چا سره موټر سایکل وي په موټر سایکل هم خلکو دغه ژوبل کسان واخیست او تروختونونو یې چې کم دی ورسول. تر اوسه پورې دا خبرګون یا مخه ته نه درغلی چې دا ډزې د چا طرف نه وشوي. البته په فوزی چونه باندې د خلک ضرور چې دلته تیرېدل نو هغه د نن لاړل چې بیا دلته ډزې وشوي. خو انجمن تاجرانو اتحادیه چې کم مشر دی ناصر بنگش چې مشال ریډیو سره دی وړاندې هم خبرې کړې دي نن په خپل ویډیو کې، هغه اوس بیا تازه مشال ریډیو ته خپل بیان کې وویل چې د دوی چې کوم د غلاریون وو پرم نه لاریون دوی دلته یوازې د امن غوښتنه ده. او د دینه پس چې س جوړ شول د شپې پورې دوی په سوچ کوي سبا پاغه چوک باندې یو ځل بیا راغونډیږي او بیا به پر لتور کوي. نو دا به اوس بیا سبا وځيږي. خو په الحال دا غوي وینا دا وا خلک اوس په الحال منتشر شوی دي مختلفو کلو پسیمو باندې خلک بیا تقسیم شول لاړل او تر اوسه پر دغه صورتحال چې کم دی وچاله دوه خو شار کې اوس خاموشي ده. سیګنل بند دي او خلکو سره دا یره همشته ځنې مشران او دغه چې هغه چرته په کافایار یا مقدمه په کټ شي وی چې هغه گرفتار نشي. خو تر اوسه پورې دا په الحال مخې
ته او د صوبای حکومت خبره تاسو کو صوبای حکومت څه خبرګون شو ولې دې پیښته
بریسٹر سیف چې کوم صوبائی وزیر اطلاعات مشیر دی بریسٹر سیف هغه په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د دې پیښې نوټس اخستې دي. البته په دغه پیښه کې چې کوم زخمیان او دغه رنګ ورته شوی کشان دی هغه ته به سرکاري پیکیج ورکوي. خو نو موړی دا هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې هغه ناصر چې دلته اخوډب یا دغه سیز یې رامنځته شو دا غوي په وجه یا هر یو جوړ کړو د پوینا دوی وای چې هغه به انجام تر رسوي دا غي به پلاټنې کیږي. دا د خیبر پښتونخوا مشیر اطلاعات بریسٹر سیف په دې باندې دغه خبر وګون تر اوسه پورې راغلي دي.
او د دې نه علاوه چې بل څه وی دي چې دا غوښته هغه کسان چې جو بل څه وی دي حکومت نه دی ویلي چې دا غوي سر بدوي څه معاوضه ورکي کبه څه مرسته ورسره کوي.
ما وځه خبره بالکل بریسٹر سیف دا هم ویلی دي چې هغه کسان چې کم جو بل دین واغوي تبه سرکاري پیکیج یا ماویزه ورکول شي او د دوی بهتر علاج د پاره هم دا پخپلو خبرو کې ویلی دي چې هغه خې علاج وکړل شي.
شه سم د ډیر مننه عمر وزیر زمر سره د تازه معلومات شریکولو شه وخت ولري په مخم شه. لکه څنګه چې تاسو واوریدل په بنو کې نن لسګونه زره کسانو د امن مارچ په نوم باندې لاریون وکړ. ورسته د غولارین کډوالو څخه ځنی چاونی ته ولاړل چې هلته بیا پر دې باندې دزي وسوي. دینو مظاهره چانو ویل دي چې پر دې باندې امنیتی سرتیرو دزي کړی دي، خو تر اوسه پر امنیتی سرتیرو په دیاړه د دې داوی په خبرګون کې څه نه دی ویلي. البته د دوغو اوشت جوبلو درملنه په روغتون کې روانه ده او سره یو کس چې دی هغه تر دې دمه وژل شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوسم د امن په موضوع کې پاتې کیږي، خو د امن لپاره دغه ژغ بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک کې پورته شوی دی. د ټانک ځلې اوسیدونکو د ډیپټی کمشنر د دفتر مخ ته د امن لپاره احتجاجي پرلت وهلی دی. نن یعنی د جمعې په ورځ د پرلت ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پاکستان له ریاست په خپل ضلع کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. هغوی زیاته کړه تر څو چې د امن باوري ډاډ نوي ترلاسه کړي احتجاج به روان وي. بلخوا د ټانک پولیس ویلي چې له پوت سره په شریکه په هغه ضلع کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسجد را کوي.
د احتجاجي درنې مشر مولانا نقیب الله بیٹانی مشال ریډیو ته په دغه براکښې وویل د ټانک احتجاجي درنې یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي د ضلع اوسیدونکي مجبور شوي دي چې په احتجاج د حکومت نه د امن غوښتنه وکړي. مشال ریڈیو چې د ټانک احتجاجي درنې د امن غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر تنویر خان مخې تاکشې شو، هغه په ځواب کې وویل د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ټانک احتجاجي درنې مشرونه ویایي چې تر څومره پورې حکومت د ضلع امن حالات ښه کړی نه وي تر هغې وخت پورې وو د ضلع اوسیدونکي په احتجاجي درناک شوو پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او په سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قامی میډیا یا رسنیو ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکو او خبريالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده او پر خبريالانو بریدونه کیږي، نو دغه یو وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا پر چینلونو هغه څه خبريږي چې د هیواد واکمنو ادارو ته ګټه رسوي. په دې نور معلومات د شاهین بنیری پر راپور کې واوري.
دا محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګری او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قامی میډیا ورته یا خو هډوزه نه ورکول کیږي او کزه ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نور هم پیچلي شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبريال حق نواز خان وویل چې دا محل خبريالان د دړکو او بریدونو لویره هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوخ نوي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دي چې هغه زیات تر پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو راوچته کړي او دا مر اوچته کړی. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم دارې پر زه وینم، خو زه هم وایه که دا زه ورکوم ژوند ته خطر ده، کور ته خطر ده. دې وجنه که بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو، زموږ د میډیا پالیسي شته نه.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبريالان په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي. تر اوسه د دوی د وجنې ذمہواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبريال افتخار مشوانې وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبريالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. کو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کې پی کې کې، بلکې پورو پاکستان کې، بلوچستان او سندھ بسوئی، پنجاب بسوئی، هر ځای کې چکم دي خلکو سره چکم دي، هغه زیاتۍ کېږي. د خلکو اصل ایشو چکم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی، اور خصوصی طور پر نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سے مکی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی ندا، یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے. اور پتی کی چکم دے کہنا زندگا میڈیا کردار چکم دے اگر ڈیر نیگیٹیو دے، لیکن میڈیا کردار زکر نیگیٹیو دے چھ میڈیا منہ ڈیر دیر پریشر دے.
د چارو شنون کې وایي چې دا خو سمه ده چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبله اوس ګڼ شمیر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو، هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شو هغه ټایم ختم شو، او دغه اخبارونو ځای الیکٹرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي، پیمرا آرڈر دی، پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته. دی عقیده چې پته خلکو ته چې دا چرته آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي لکبله یو شمیر خبريالان یا خو له هیواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبريالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی، او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږه مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر هغه حوازی رد کړی دی چې ګواکې په صوبا کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره سوي ول چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په هغه صوبا کې د 44 پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د 46 پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر له مالي بحران سره مخامخ دي او ویره ده چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاتې نه سي. په دې اړه نور تفصیل انیسا جمل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مینا خان هغه اواسې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ٹی یو آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه په کې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس نه خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غي نه بعد موږ د ریکمنډیشن راکوي او دا غي نه بعد وګاپي موږ پالیسی جوړو. دي کی ان شورت دا چې دا سه هیڅ فیصله نه شوي.
مینا خان دا خبري لا غرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9 آج روسپانی په خپل یو ریپورت کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړ ستکړو لپاره کاری ډلا یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګي له وجې د سویس ورلس په هنتونو نه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپره شوي وو چې لاغ وروسته په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټي د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په صوبه کې 44 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندیدو اندېښنه ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټي داسې کولاو شوي دي چې د هغې فیزیبلټي رپورټ نه و که نه، او بعضې یونیورسټیو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې که نه. نو که دې یونیورسټۍ بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټۍ به مجبورا بندې شي. هره مین یونیورسټي دوار به 3 روپۍ لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم دی، نو دا د دې وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ څه ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسټۍ جوړې کړې، هر یونیورسټۍ له 10-15 روپۍ ورکوه او زړو یونیورسټو نه 1 روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سټوډنټس هغه سره کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو. دریم نمبر دا چې دی ایم ای بی ای ختم کړه، کم چې انکم سورس و د یونیورسټو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دی امپیکټ راغی او ورسره ورسره ګرانی سیوا کیږي ورسته رضا.
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوته دي. خو بیا په سوابې کې د خصوص سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټریکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامی د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانی او په څیر مالی مشکلات نه لري.
نموله پنشن اوسه پرنيسته ټول کنټریکټ نه دي. موږ کوم بجټ راځي هغه بجټ مونږ الګ پاجي کیږي ورسره فرام لاسټ 10 ایئر. نو اوسم کا سوچو کې نمو کسان ټول کنټریکټ نه دي. هارډلی کلاس 4 کوم دي یا اوور تو 16 کسان کوم دي هغه په ریګولر دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 15 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغه دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوتا د خپل طرف نه فنډز ورکړي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. دا غو د سیلریز مسله وه، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل نه دی په کار دی. دا غې لپاره دا کم ټاسک فورس چې ما تاسو یاد کو، دا په ریناونډ پرزیډنټ او ایکس وایس چانسلرز باندې دی، او دا ټاسک فورس به ان شاء الله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی. دا موږ خپل ریکمنډیشنز را کوي، دا غي پرانا کې به موږ مخکې کوو. یو دغه خبر دا ده چې
یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمنشپ کې غبا اداغي ٹی آر کې صرف دغه فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده ان شاء الله تعالی چې دغه یونیورسيټي به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې 55 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د ماشام شپږنیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 28 ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رډیو ته ویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې یا چوک ته ورغونډ شول او تر 2 ساعتونو وروسته هم هلته ناست ول. مظاهرچیان وایي چې پر دوی باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي خو امنیتی سرتیرو یا پوز لا په دیاړه څه نه دی ویلي. د پنجاب د پولیسو د ترګریزه څانګې یا سی ټی ډی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو داوا کړې ده. د سی ټی ډی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې به خبري غونټول چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي او نوموړی پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د عملیات پر مهال نیول سوی دی. د بل سم په شین بازار کې ومی چاودنی د پولیسو د ترګری زت څنګ دی او افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیس مشر منظور بلیدی مشال رډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. هغه وایي چې دا یو ریموت کنټرول به می چاودنه و چې د پولیسو د ترګری زت څنګ اس اچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری ترڅنګ درې لارویان پکې ژوبل سول. د افغانستان په هرات ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او یو ژوبل شوی دی. د راپورونو لمخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې پوجدو کې هغه مهال شوی چې کورولا ډول موټر له یو باروونکو موټر سره ټکر وکړ. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدلی دی. دا په داسې حال کې چې د بنگلاديش په بیلابیلو شهرونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخي ځانګړي کول پر سر پراخ لارینونه روان دي. د مهم خبرونو لنډیزمو لمشال رادیو خبرې دی وستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. په بنگلاديش کې لتاو تریخوالو ډکی مظاهره دوام لري او مظاهره چاند د دولتي ټلویزیون ودانی ته اور ورچولې دي. د دوغو مظاهرو په نتیجه کې تر پرون ماښام پورې د 23 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او زده کوونکي دي او دوی د ملکی خدمتونو د ګمارنې په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښام تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکه ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې لویری د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې و له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکه ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی. ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډېری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحات غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه امر کړی چې شونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلوم مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډیر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزيسيون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سبا یعنی د شنبه خالی ورځی د ځانګړو اونیزو خبرونو نوملړ تاسو اوریدي. د پاکستان د شماریاتو ادارې پرون د پاکستان د اوومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شماري راپور خپور کړی دی. د سرشمیرني د راپور لمخې د پاکستان ټول آبادی څخه باندې 24 کروڑ ده چې یو 15.5 نارینه او 43.5 فیصد شته دي. راپور زیاتوي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو شمیر څه باندې 900,000 دی چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات اوسیږي. خدا شمیرې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له هغو توپیر لري. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای 14 د پاکستان اومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شمارۍ په اړه خپل راپور خپور کړی دی چې پکې ویلي چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو شمیر 900,003,453 دی. راپور لمخې په دې کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې 9,09,800 افغانان میشتي، په پنجاب صوبه کې 3,10,000، په سن صوبه کې 1,05,000، او په بلوچستان صوبه کې 4,04,000، او په اسلام آباد کې بیا 250,055 افغانان ژوند کوي. د یادې ادارې د سرشمیرنې پروژې مشر محمد سرور ګوندل د جولای 19 مشال لیډیو ته ویلي دا هغه شمیرې دي چې افغان وګړو یا نورو بهرنیانو په خپل خوښه اندراج کړي او په شمیرو کې کمی یا زیاتوالی راتلی شي. دیوی په کال 2023 په مارچ کې زموږ سرشمیرنې پیل شوې وې. له هغې وروسته په لوی شمیر افغانان یا نور هیوادونو وکړي پیر د خپل هیوادونو ته هم ستانه شوې دي، او بیا سرشمیرنې کې هر چا په خپله خوښه اندراج کړی دی. که چا اندراج نه دی کړی نو موږ هغه په زور نه شو شمارلی. دا ریکارډ د صوبایي حکومتونو په مرسته راټول شوی دی، نو دا شمیرې مخکې وروسته کېدی شي. سروه ګوندل زیاته کړې چې په پاکستان کې 2,29,980 افغانان، بنګالیان، چینایي وګړو سره د نورو هیوادونو وګړي ژوند کوي. د راپور له مخې چې په پاکستان کې 3,1540 چینایان، 4,09 بنګالیان هم ژوند کوي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار به وایي چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه دا تازه شمیرې ټیک کاری.
افغانان چې تللی دي هغه خو اکثر غیر قانوني چې تللی دي، او نور بیا قانوني هم چې کارتونه درلو پی آر سی سی هغه هم رضاکارانه ډېر افغانان تللی دي پاکستان ته. 5,00,000 شاوخوا افغانان پاکستان پرې اوس د پاتې دي. دغه تعداد دی وایي زه فکر کوم دا تعداد به صحیح انجا.
د پاکستان پخوانی لنډمحاله حکومت د 2023 کال د نومبر لنډمبۍ نیټې څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایسترو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. په پاکستان کې میش کډوال وایي چې اوس هم په ګڼ شمیر کې کډوال بیرته روان دي، او دوی نه ګڼي چې اوس په هم په پاکستان کې 900,000 څخه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وایي د تیر کال حکومتي پریکړې او بیا د زیاتې ګرمۍ او د بیروزګارۍ له کبله افغانان بیرته روان دي.
2023 په جنوري کې خلکو
نیونگ شروع شو بیا په نومبر دسمبر کې بالکل داسې اپریشن شپه ورځ شروع شو کنه او خلکو زیاتره هغه ټیم چې شپږ لګه سکه زیاته ولاله او نور چې دی بس ګرم موسم دی کراچی کې په دا سپینځه څلوېښت کال دلته پاتې کېږم دونه ګرمۍ چې سږ کال دی او نور په پنځه څلوېښت کال کې مانه ولیدلی دې ګرمۍ وجه ده د بېروزګاري وجه ده خلکو ټول ولاله او ګمان نکوم چې دونه خلق به پاتې.
د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر افریدی وایي تر اوسه شپږ لاکو څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي چې زیاتره بې اسناد وو خو قانوني میش افغانان هم ستانه شوي دي.
دا 1.3 میلیون اوور 1.3 او دا خلک چې پی او آر کارڈ ورته ورکړ په 2006-07 او دا نه ادرا سره رجسٹر دویم ای سی سی کارڈ ولی افغان سټیزن دا خلک چې کوم رجسٹر نو هغه حکومت به په 2017 کې رجسٹر کړ نه ادرا نو هغه د افغان سټیزن کارڈ ولا ورکړ 840000 37000 په کلاړ دا تیر کال دا ریپټریشن یو دا غنو شو illegal foreigner پدې کې بس نو دا اوس کوم ڈرائیو شوې ده تقریبا 36000 خلک ان ډاکومېنټډ او سی پی او آر کارت ولا سی 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 کارت ولا نو دا خلک افغانستان ته لاړ.
د یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې شاوخوا سوال لسلک افغانان پروف اف رجسٹریشن یا پی او آر کارت لرونکي دي او نږدې نور اتلک افغان سټیزن کارت لرونکي هم په پاکستان کې جون کوي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږي. په پېښور کې میشتو راجستر افغان کډوالو د حکومت لخوا د پی او آر کارډونو د مودې غزول هرکلی کړی دی او لیدي چې دوی یو ځل بیا عادي حالت راغلی او خپل کاروباری او ټولنیز هلې ځلې پیل کړی دی. خو افغان کډوال غوښتنه کوي چې باید د دوی د کارډونو موده دومره وغځول سي چې دوی پکې خپل کاروبارونه راټولولای او د خپل کورنیو لپاره د سرپنا انتظام وکړي سي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د غیر رجستر افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی او تر اوسه تر شپږ نیم لکه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په پیښور کې میشتو پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان، په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نورم واچولو. نو ضرور خبر منګ هر سمرا غونډول خامخانو منګ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو. پاغي کې چې کم د منګ ډېر نقصان مو ډېر زیات نو ظاهري خبر دا چې منګ لونو دا هر سمه چې کم د منګ پتاوانونو بیا خرڅول.
نو عرفان دې ګور بیسمن کې منتو ورګر کار ډېر زیات خوشاله ان شاء الله. یو کال بس دې ټیم دې ان شاء الله غي پورې الله مهربانه دې سنا صدا بوش ولا چې ډېر تکلیف سره ونو بس بر بازار لبم نشو خاتلې ولاړ بو کارت بنو ور کور نه بم نشو راوتلې بس تل د کور کې خلاړې پراتو بل کاروبار غریبي ژوند دې چې کار و نه کړې بس بیا خو نه کیږي. بس
ولی الله د کپړو کار کو دلنه ډېر خوشاله یو پیدایشم بل غوډه نه مکه دا واده وا چې غوانان شړي خوده د وځم د کاروبار هم بند شوی او صبح به د یو کال نور امر کو د سرګا کانم خوش دکان ارسه الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېره خدمت شول خزړه ور شو الحمدلله.
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 دیرشم جون باندې ختمه شوی 2015 د جون دیرشم نیټه پورې وغځول شو. پاکستان افغان کډوال لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په اوومه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی وو او هغه پېښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه پاکستان پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدومره شمیره کې دلته بې اسناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې 13 کال نومبر راسي یو اندازې مطابق څه باندې 6 لک بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سرکاري روغتونونو کې کارکونکي نوي برت سوي ډاکټران یا ټریني میډیکل افسران وایي 8 میاشتې تیرېدو وروسته هم ورته تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. دوی وایي که تنخواګانې ورته ور نه کړل سوي نو احتجاج ته به دوام ورکړي او په ټولو روغتونونو کې به کار هم بند کړي. بلخوا حکومت وایي چې ډېر ژر به د دوی دغه ستونزه ورته هواره کړي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا زیارت پورس پیښور پرس کلب کې د خبری کانفرنس ورسته دغه ټریننګ میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پښتونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15,000 میاشت برتی کړی وو او ورسره ژمنه شوې وه چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي. خو وایي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ملو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټریننګ میډیکل افسر چې کم سپیشلایزیشن د پاره انډکټ کیږي هغه انډکشن وشو نو 194 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی. خو اوس پورې هغه ته یو نه 5000 روپے هم ملاون شي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91000 ده چې کم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده. خو هغه 91000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ست ورکولو کې ناکام ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې هغه سره کلک ولا او هغه پورې به ولاړی چې سو پورې د ایت خپل حق نه د ملاو شوه او د دې د مطالبات منلې شوی نه دی.
مردان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر نادیا وایي چې حکومت خپل فضل خرچو مراد او تنخواګانو جاتول لپاره پانګې لري خو زمون لپاره خزانه خالی ده او دوی بوست صحت محکمه دفتر مخته احتجاجي پرلت غزبي او تر هغه بناستوي چې غوښتنې نوې منلې شوي.
بهانو سره د مونږ ترخاو کوي کله چې فایننس نه منی کله چې هیلث سیکریټری نه منی کله چې دا چل دی کله چې هغه چل دی. تاسو سره ټولو ته پیسې شته. تاسو سره ګورنمنت امپلایز لپاره سیلری بڑھاو کولای شو. بیوروکریټ لپاره تاسو سویمنگ پول جوړولای شو. خپل بهر چکر او تتلای شو. سرکاري هلیکاپټر یوز کولای شو. تاسو سره ډاکټرانو لپاره پیسې نشته. او بل خبره ده چې تمانی ډیوټي کوي تب دا زما د حق جوړیږي چې تمه مال پیسې راکای. مونږ مکمل ډیوټي کړی دی کدوې ته یقین راځي د مونږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولای شي. مونږ یو سیکنډ د پاره سټیشن خالی نه دی پریداواله کیونکی ډاکټر دسی کولای نشي چې هغه باندې ریسپانسیبিলিټی خپل سټیشن یا خپل پیشنټ چرته پریدي.
ډاکټر خانلموي ټوله صبح کې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټر بغیر تنخواګانو کار کوي. باید دوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
زپر ڈی خان کې شمه په پیډیاټریکس کې دیس از امونګ سره مرګری دي چې په بنو کېم شوې دي په کوهات کېم شوې دي په سواد کې په وټا باد کې په دې ټوله صبح کې شوې دي. یو هسپتال هم زم چې نه پاتې پي کې کسان نه دوی خبرو کړه نوې سمري لاړه هغه ټوټل کسان نه ساين شو ته دې پوره چې ته بي او 6 ته دې پوره خو زه په خپل ته دې سره تلم فایننس چې کمیډیشنل سیکریټری او سپیشل فایننس سیکریټری ټوټل په خپل لیکل کړل دي. اوس نن مونږ تلک هیلث منیسټر دا وی چې تاسو خو سمری سره فایننس ته تلینه دا تسنګ مونږ ته دا دروغ وي چې هغه کې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلډ چې لکه دا ساين کې نو په دې سي انوایرمنت کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې لمو چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلی وو دلته کې احتجاجي پرلت غزو ولی را صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی ټول غختنه به پر و منی.
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلی وو منیسټر صاحب دا چې زمغه دا سمری فایننس ته مخکې کړي وو فایننس ته سیټ نه پدی باندې ابزرویشن راغلی نن وی بیا سٹرایک کومګه دوباره او کتل د ابزرویشن مونږ لرکلو د دوی د مخم سمری اولی ګل مونږ پای کی اولی کل چیارت منسر هیل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وش فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي. په دغه سلسله کې سبا د منسٹر صاحب او د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دین وړاند دی مونږ په کیبینټ کې دا خبر و چې تکړه و نو سی ایم صاحب ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاوي چې منسکه پکې محرم نو نن منسٹر را راغی سبا میټینګ لا ټایم ورکړ د سبا بن چلم غدوی ته ویلی مو کستاسو یو کس نیمو سره نو سره لار شي خیر دستاسو بم تسلی وشي
ته ډاکټرانو وینا وا کشرې د دوی غختنه و نه منل شوې نو ټول به روختنونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخه ته به تر هغه احتجاجي پرلت وغځوي چې تر سو د دوی غختنه منل شي نه وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال رادیو ته ویلي چې که باج نور کوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرول لپاره د هغوی د کورونو مخ ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي حکومت وایي چې د وسلوالو د هر ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره په خوانیو هغو هم څه ګټه نه درسولي بشیر ګواش په دې اړه راپور لري
د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي حلو ځلو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو
چې په قانونه کې د ارزې د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغه به ما سره خبرې کولې ما ته به قانونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما غوښتل چې د نړۍ ورکړې او په دې مینه دې ورکړې چې بس سکیږي به کیږي ریسک ما اخستل دي خو ما چې رقم اسکم درمازه نه زمير نه مني چې زدا
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ وغړي په نخښه کړی دي د غصیب کورنۍ د پیښور اوان هم ده د خبر پښتونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نکیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده دوی وایي وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنکړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه له هغه اتیا لک روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په درې ورځو کې باید پیسې ورکړل شي هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول له دې وجه د دې ګوند مخالف او سیاستوالو تور پور کړي چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالا علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلي چې وزیرالا په خپله وسلوال ته پیسې ورکوي وزیرالا چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي خلکو ته به څه امنیت برابر شي چې وزیرالا وسلوالو ته پیسې سیور کوینو په صبح کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی
ته یې پر کیا بزنس هوګا
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کونډي تورنارت کړی دی د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګي ادارې نیکټا پر خپل ویب سټ د ټي ټي پی په شمول اتیا ډلې غیر قانوني او ترګری اعلان کړي چې لګ تر لګا نیمایي پکې فعال دي په دغه وسلوالو کې تر ټولو لوی تحریک طالبان پاکستان یادیږي د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنگیالي شمیر لسو ضرور ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي، بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه لس فیصده ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا لس فیصده ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ، نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي، نو تاسو هغه د کور والا سړی راونیسي، هغه جرم دی. او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوې،
وو جرم نه دی.
د خبر پښتونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
کوارډینیشن پکې وکړ دی او په دې سیاست کې ولې وکړ چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو او دا تک ادا کول وکړ دی او کومې صوبیر طرف نے یہ بہت ادا کول پکار لی واقعی جن صبح کے ٹولون آٹ ایشو دلہ نڈر دا.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختميږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو سخوري او سزو خوست د افغانستان د خوست ولایت قبایل لسې د زدکونکو او شونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې لرون اند وغښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنی د فرهنګ د پیاوړتیا په مخه له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مالی او مانوي مرستې وکړي. په خوست کې داسې مهال یو شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره په کوششونو لګیا دي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پورته نجونو او د شیزنه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل سوي او د ټولنې نیمای برخه د زده کړو له حقه بې برخې سوې ده. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وروړو ته ویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانه په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، لمو سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعال کو تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لسی کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولی او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لایلې ده، نو دا زده کوونکو که بلدی کتابتونه د ګټه اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایل په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په اینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. لله الحمد د موږ د قبایل علی لیسه د ځون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیاز د کوون کلری او چې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسز د کوون کی هم د دوی پولیسو کې د کتابتون پرانیسته ته خوخت دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغانه د ولسم ټول کیسه تاون کوم ان شاء الله دا کتابتون به از د کوون کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داس کتابتونه ورنستل شو پکت د مکتب کتابونه او چې هغه مطالعه کړه له دې وروسته به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان ورته جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم پولیس د کاونټ ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو د خبر موږ د کتابتون څخه حاضر تاریخ خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د ولایت اړوان اسماعیل خیر او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والایی که هم شپه کتابتونونه فعال کری چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول په لارو کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.